Adiós.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
The America Wallace Masher Elan Wukar Che, the Al-Qaeda Shabaki Masher Ayman al-Zawahiri, Kabul Ki Wajalaydi. Assalamu alaikum, aw sahar mu pakhair, Afghanistan Ki, the Gahiz Wubajishwi. نن سه شنبه د زمریه اسد ولسمه او د اگست دویمه نیټه ده د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوحې د تړون او نړیوالو اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خپره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې برید کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او که نه. دوی دومره ویلي چې برید پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته د اسلام آباد خوا ته سفر پیل کړ. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان طالبانو د دې خبرو منځګړیتوب کاوه. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له دوشنبې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته یې سیاسي تحولاتو دا پروسه ټکنۍ کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ایرلند په وړاندې د شلو ورځو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړي. د بورډ ویان فرید هوتاک وایي
یو مناسبه لوبډله ټاکل شوې ده. افغان کرکټ لوبډله به ډېر ژر له کابله د ایرلند په لوري سفر وکړي.
بورډ داسې وخت د کرکټ د دې لوبډلې له وړتیاو یادونه کوي چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د ټیم په غوراوي باندې نیوکې هم کړې دي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری یې وړ موراز کابل کې وژلی.
یونایټیډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان دی کیلډ دی امیر اف القاعده ایمن الزواهری.
د کابل په زړه کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټ برید څه پایلې لرلی شي؟
نه تان دی امریکی او دی طالبانو پر اړیکو باندې بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستانی د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته سفر پیل کړی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړي.
اهم موضوع چې ونه کوم چې ډېر خبرو شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس یو نو هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. رازو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبري د دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحدو ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالر جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا د دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلی او د نړیوالو اصولو او د دوحې تړون ښکاره سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي لومړیو کې د برید څرنګوالی معلوم نه و، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید و. په خبر پاڼه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 20 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحدو ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یوه کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یوه کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقع مساعده کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره داده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی یې په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا اثر کوي نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او مزمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
تاسو بن لادن د الزواهری د القاعده مشر نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړه وي که روغ وي لیدر و د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها پس له دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کوي د زواهري په شان او چې د معادل د بن لادن و او دواړو په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعده.
بله، او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بی خبري ښودلې، صرف دا برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وژل شوی او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه چې امریکای ویلي قوای باسي قوای او باسي له ماسته چې ژمنې چې طالبان کړی وي هم نه ده پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنی په خلاف باندې حرکت شوی، حالانکه طالبانو د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د تر ځینې لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له آزادۍ رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دی. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دی، خو تیره شپه یې په یوه خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د نړیوالو اصولو او د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه یې بللې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو روستای پړاو له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیره شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده په یوه یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوې او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې شوې هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې په هغې باندې کوم خبرې دي کوم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی صاحب زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل و همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د تار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیښه باندې خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره صحرایي محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا یوه ښځه او دوه نارینه په نامشروع اړیکو تورن او په عام محضر کې په درو وهل شوی. تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سازاوې ورکول کېږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبې په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشری حقوقو د چار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسی دوشنبه ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اتفاقی که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیرقانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیرقانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیښو کې مجموعی اندېښنه دا ده چې تورن کسان او وروسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلق له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبې دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په عام محضر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپله اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورنو کسانو لومړی له خپله عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اوس هم یو سیمایزه او نړیواله موضوع د اوکراین د اودسی بندره په غلو بار لمړی کښتۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین د اودسی بندره په غنمو بار دی وکښتۍ د وتلو له خبرې هرکلای کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلي وو او ورسره له اوکراین بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دا وی د نن ورځې د بیړی حرکت د غړي همغږي د مرکز له خوا چې تیر ونی د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یا ولو یا لاسراولنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیې استازي شامل دي. هغه هڅه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارلونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تګ اجازه ورکړل شو چې تیره اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته ورسېدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په دې هوکړې خوښي څرګنده کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم وړاندې واوري چې امریکا ته کډوال شو یو شمیر مطرح و افغان خبریالانو تازه یو تلویزیون جوړ کړی خو تر هغه مخکې راځي دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د ورځپاڼې کتلې.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو موضوع ته کتنه کړې. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي هغه څرګندونې راخیستې دي چې وایي کله شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم محدودیت دوام وکړي نو دا به په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم ناوړه اغیز وکړي. ګارډین د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان مولوي احمد تقی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که د هیواد له لیسو څخه نجونې فارغې نه شي نو په پوهنتونونو کې به هم محصلانې نه وي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د پوهنې وزارت به د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو لپاره پر یوه پالیسي کار وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ګارډین ته ویلي چې که په افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه لرې هم شي طالبان غواړي په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې یوازې د روغتیا او د ښوونکو د روزنې تر برخو پورې محدود پاتې شي. رسپانه وړاندې لیکي چې طالبانو تیر کال د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونو ته ارتقا ورکړه څو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. خو ګارډین لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه بیا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. نېشنل انټرست خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځمکې پر سر دوزخ بللی. خبرونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه راپور یادونه کړې چې په جولای میاشت کې خپور کړ او په هغه کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه کړې. خبرونه زیاتوي چې یوناما په دې راپور کې نه ده توانېدلې له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو د بیا ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ارزونې او تحلیل اهمیت روښانه کړي. په مطلب کې راغلي چې د القاعده شبکې غړي له هم د افغانستان د جنوب او ختیس په ځینو سیمو کې استوګندي. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو لملاتړ پرته په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلي ځای پر ځای کېدل ممکن نه و. طالبان د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه به دوی ته خطر نه پیښیږي. خو ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ او نورو توندلارو وسلوالو ډلو حضور ته په پام سره د طالبانو دې ډاټ ته د شک په سترګه ګوري.
امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یو نوي تلویزیون د پایل خبر ورکړی دی. د دغه تلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوا یې په افغانستان کې کار کاوه، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلی کوي. تفصیل د سفی الله ستانکزی پر راپور.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنې افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبري اعلانې د لزګو نظرو نورو افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبري اعلانو لډلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل: دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و، خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دم ګړې دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي، خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره دی. د هغه په خبره دا تلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو تلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه تلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 14 خپور کړ ویلي د طالبانو په نږدې یو کلن واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمیر قرطاس پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی دی. دوی وایي د تیر په پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي د دوی لخوا تړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
مرتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرط و سباب زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نیک دی لس کال کیگی چی قرط و سیا پلورنځای لري خو اوس لخ بلا کار نه هلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرط و سیا نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبه بسته شده چون
یک دیگه یو کال کیږي چې حکومت سقوط کړی خونځي تړل شوی او زما په کار روزګار ډېر اغېز کړی. زما ډېری پیرتون کنجونې وي او هغوی به له ما خریداري کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه شي او خونځي پرانیستل شي او ټول نجونې درس وایي.
دعا میکنیم که همه مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرط و سیا پلورونکي همدا شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې یوه لویه برخه یې قرط و سیا هم ده. نوموړی اته کاله کېږي دا یې کار دی. وایي د قرط و سیا بازار اوس ډېر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرط و سیا خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندیدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارم یو څه خراب شوی دی. مګر قرط و سیا پلوشي بیخي په خوا چې زموږ د سلوغانو کاروبار کدی هغه اوس شلوان دی. نیاچا پیساده زموږ کاروبار په ټپه درېدلې دي. پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرط و سیا برخه بیخي بنده کمه او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان آزادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په پنځمه د کجکي بند د دویم فاز په پرانیستو غونډه کې ویل د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلي دي خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د سر موضوع دا و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی. بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې پر الزواهری بریالی هوایی برید د ده په لارښوونه شوی. طالبانو په کابل کې د دغه هوایی برید په اړه چې د شنبې په ورځ شوی جدي غبرګون ښودلی. په یو شمېر لویدیځو رسنیو کې راغلي چې برید د یکشنبې په ورځ شوی خو ازادي راډیو د شنبې په ورځ د شیرپور له سیمې د یوې چاودنې راپور ورکړی و. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
زه فضلی د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډامبرانو باندې ناستې ستړي دي دا خوارانې نو د لوړو مقاماتو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کړي نو د حکومت د طرف.
السلام علیکم ازاده را دو اوریدون کو افغانان اولون نمیده خواسته چه تاس کلی پیسی تا دیش پخته تیدی و کلدار بنجان سر سطل و اوسا وقت او کلدار داری که نوران رسکو کیگی او دیخ پلی افغانی ازاد و که و سلام.
سلامونا و سلامات ازاده را دیو طول و قرقونگ تا او طول او دیدن تا محیب لایم در کندار ولایت در رسان و نسوالی تخواست اغم دیخ پیزم د اسلامي عمل په لوکو چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت یې ځینې چیزې پاملرنه وشي ځکه دا سړک نور هم د تخریب په حالت کې دی. یو خو د سیلابونو بارانونه دي سړک نور خرابېدو ته هم دی او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه د تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په د هغه اجندې کې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنګ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنګ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو هغه امیر عبدالله یان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو دغه پر سر یې دا اوس جګړه د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ ده بندونه یې ورکول. دوی ویل څه نه ویله اوس چې زړه کې ولیدله چې اوس شی نشته، یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخورو یا بیا بندې لاکو یا به داسې وکړو یا داسې وکړو. نو دا وانه کېږي، مهرباني وکړي پر ځای کښېني.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دا خبری مجله هم دومره و په بلې هغې کې زما د همکار سید سمی عباس